پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمه 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه نړۍ مهمه ورستي مطالبه راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې د طالبانو غوښتل شوی دي څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چابا ګروشي ویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسنې وایي په انقره کې د 500 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي اناتولا اژانس او نورو رسنیو د پنځمبه پورز راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی او ښکار چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والی دفتر په ټویټر ویلي د دغو 500 بهرنیو ادباو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوی، خو مخکې هم لدی هم د ترکی په بیلا بیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څوپې خلیدل شوې دي. د ترکی پولیسو هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادی استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازی ونه بلل شول. غلی نیکلسن د خبره پرون پنځشنبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو دا نیوکه تر څنګ ویلي چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه پورز د نومبر په شپږمه د مصر په شرم شیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی دی. د بیپولي ډاکټرانو ټولنې له لوري پرون پنځشنبه په زابل ولایت کې د نری رنځ د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې له لوري په کلات خار کې د نری رنځ د درملنې او تشخیص د مرکز د دې لپاره مهم دی چې په زابل کې د ناروغي ډیره زیاته ده. د دغه مرکز د پرانستلو په مراسم کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر مجیب احمد وویل چې دوی غواړي په زابل کې د خوارسوا کومشمانو درملنه هم وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالر په اوسی مرسته به اوکراین ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سرکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه اوکراین ته ځکه مهم دي چې روسان کروز مسایل او هم د ایران په لاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل نه شي. د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالۍ توګه کارولې دي. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 480 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له طالبانو څه دي وړاندې په خبرونه کې راپور کې درته ولرو. طالب چارواکو کابل کې د پاکستان له شارج دفیر غوښتي چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. موږ په پاکستان کې د افغانانو د افغان بندیانو په اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور لرو. کندهار کې د یو سندرغاړي وهل او شکنجه کول هلته فرهنګ پال په غوسه کړی دی. موږ وړاندې خبرونه کې داسې راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو، دوی ورته ډیر خوشاله دي.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو سازمان وايي د بشري حقوقو له منلو پرته طالبان په رسمیتونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې له طالبان غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاوبا کروشي ویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. جزئیات په دومې ظاهر ملور.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیکدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو خزو او لګکیو په ګډون بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی وو او 95 نور هیوادونو ملاتړ کاوه یو سل شپاړس هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون لسو هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشه یي توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، انجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې انجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو هونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو یې اندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هم شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسنی رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو د بشري حقوقو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو هم شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملی ګام نه دی پورته کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دفیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره نوړه چلند پایته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له دې له پاکستانه د غوښتنه وکړه چې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ځدیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنیوی شارز دافیر او عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پارون کوي او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی وکړي. شاغل عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ څرګند کړ.
تر دې مخکې پروند طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیان تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سنسوبه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغه ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سټیزن کارډ ویل کیږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړی دي، هغه گرفتار دي.
شغلی ترین هم در ازول چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډي کې یو افغان د امنیتي اندیښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یو او بل پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازن که از پیش ما پیسه بگیرن. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د نوبلیز لپاره د انټرنیټ 3 او 4 GB خدمات پیل شو. لدی وړاندې د پارون ولستي وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه ګڼستوند سره مخ وو. اوس چې هلته 3 GB او 4G انټرنیټ فعال شوی، خلک پرې ډیر خوختي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د نورستان مرکز پارون کې هغستون زحل شو چې لامل حکومتي کارکونکو کې ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ او ټولو یې په یو غږ هوارې غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزوري سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه پورس په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولایت اطمینان ورکو چې د افغان بي سیم 3G او 4G انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي. او دا رنګ موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې زیاته ډېره همکاري کړې ده او خاص کر د افغان بي سیم مسؤلینو څخه. او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لري ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوایې د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشټون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې او کله کله خو به اړشل شي د اسناد لیګلو او یا هم پر انټرنیټ تخپل دوستانو سره خبرو کول لپاره کونړ یا جلال آباد تلاړ شي. اوس خوختي چې لیا د مشکلاتو اخلاص شول. وحدت پال نورستانه او عزیز الرحمن
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. تا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډیرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکي د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3G او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیری درې او سیمې لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو به برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته به اوکرين ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او 400 لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه به اوکرين ته ځکه مهمه چې روسان کروز مسایلونه او هم د ایران په لاس جوړ شوي ټرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالي توګه له دې وړاندې کارولي وو. همدارنګه لزره د هاوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات امریکا له خوا اوکراین ته استول کیږي. لبل خوا د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خیرسون لخره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلي دی چې دغه ځواکونه له دې خره شاتک کوي چې شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات هم ویجاړوي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
اوکرایني ځواکونه د خیرسون خار پر لوري پر مختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکرایني وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر لمخې د دنیپر سیند له لویدیځ غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنځشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک خار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوی دی. لوی درستیز وویل د وتلو بهیر ورو دی ترڅو روسي ځواکونه وکول شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپل مورچل پیوړی کړي. له ستراتیژیک پلاوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسي لخوا د اوکرين د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې وزنې وچلاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکرين پر دو برخو جلا کوي. که څنګه په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکرين ځواکونو پر مختګ پت شوی و خو وروسته له دې چې اوکرين پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندو ووشتل د روسي د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پېښ شول. د اوکرين لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشاکې دو سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې د اوکرين ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوېخت مش ځایونه آزاد کړي خو د دې په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکرينیانو پر سرخندنې آزاد شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوکرایني پوځیان د خیرسون ښار ونیسي نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
که چرته تاسو زموږ خبرونه نوي ورته کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ته هم ورشي چې پته یې azadiradio.com د هلته دغه مطالب وګورئ او ولولئ. د یو لنډې د میو وروسته ورزو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له خبرونو ور اخوا
د د متحده عربی اماراتو څخه خبرېدونکې خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د خوځو پرورتک پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوې څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتلا په لوړ پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کېږي. دا ګڼې ګوڼې په دې ډک پارک کې د ورځپاڼې په وینا دا اونۍ هر څه ناڅاپي په ټپه ودرېدل. دا پارک هم پارکونو ته د ښځو پرورته تک د طالبانو له نوي بندیزه اغیزمن شوی دی. د خلیج ټایمز لخوا خپور شوی راپور وایي تر بندیز یو اونۍ مخکې دې پارک ته سلګونه ښځې د خپلو ماشومانو او کورنیو سره ورتللې، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ چې د عمومي رخصتۍ ورځ وي. ډېر خلک دې پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپور په وینا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کوربه و. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړوه، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټېل وهي. دا د بزنس انسایډر خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانوونکي پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. دا لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی ایجنټ و، هماغه د بیزارۍ حس رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګیدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ډنګېدو سره د افغانستان رول او ترې راوروسته واقع بیا د پګوته کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسیې کې سیستماتیک بدلون ګړندی کولای شي، او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچ اخیستنې څرخه نور هم پیاوړې کړي چې پروا کې د پوتین منګولي کلکې کړې دي. اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو شکنجه کول یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومته سندرغاړي دی، په روستیو کې ادا کړی چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته واوري. لیکوال او مدني فعال نصار صلیوی په زور کلینیکی کې، هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمې سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی، او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خې چې اوسم په افغانستان کې صحرایي محکمې روان دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنا باندې د افغانستان کې اوسم د سارایي محکمو داور دی، او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نصار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو به طرفه سندرغاړی دی او تلې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړی ده.
زما هیله دا ده چې وسنی حاکمان ډیر پراخ سنی او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټوله دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځنی هغه کسان چې هغه ناتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خو دا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري، او د هغه هندي موسیقي ځنی کمپوزونه دوی ځان تر اخلي. زه ډیر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشاله دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر سید نجیب شریف ته شکنجه ور کړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر دې د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکښ کی چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په وځ کې شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلی دی، او هغه یو به طرفه سندرغاړی بللی دی. د کندهار یو فرهنګ پالو د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي رادیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دي دا تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر شه هنرمند د کندهار په ساته د جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړي دي، د کورې ایستلې او بیا وهلې دي چې وروسته بیا روغتون ته تللي.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلې ډبولې او بیا یې له ځان سره بیولې دی.
لاسونه شاته راوتړل، کور مخ ته د اولادو په مخ کې ډیر په کنداغوې ولم، ډیر ټینګ چې زه نور سره تلم دی، بس ما زه ډیر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې او خراب لاسونه مې شاته تړلې دي او په ډیر بد وضعیت کې، ټول وطن ټول خلک ټول همسایګان ټول قتل سوچ در مربطه زی پوری بوتلم الته بیا ماته د تورستانو او خلک چې نه پیژاند خلک و د غون من را ته خپل چې دا پیژني دی وسره ارتباط چې ما بنه پیژندل زبدر شکنجه در سخت شکنجه در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهار د پلاستیک شکنجه د نوک د خلو د قسم قسم کې بلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکی نه آرام یم، ډیر ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټول شیان را پیاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وای اوس له فزیکی او رواني پلاوه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوی ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقي غږولو بندیز لګولې. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللې دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالي نشو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د نیلهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د شکنه ورزکی نه ګلدین تای سره په تماس کې من بعد د سلام مو دا زره ښه چې انځه پاکستان او پد انځه افغانستان او بل په پاکستان کې د زمنګ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي او په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورونه دي مسلمانان دي، خو بدبختانه چې افغانستان کې څومره سرحدي سیمې څومره پښتانه چې پراته دي کنه دوی بالکل تګ راتګ لارو ته ډېره سخته ده، پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای، نه ولا څوک اجازه ورکوي نه پریږدي، او چې پاکستان له لاسه هلته نیول کېږي هلته تاڼو کې مشغول کېږي او هلته طبیعت تاڼې خو له بېخي څوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي کنډا خورانځي په سپین بولډ کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لزر په ښه ځر باندې یو پیو باندې خرڅې لري قاچاقو او بل په بل باندې خرڅې، بیا چې د خوران مزدور خوري وو بیا چې دغه مخې لذي بیا دې بل چې لذي بیا دې چې خزر دې 200 روپۍ لزر تنزل لزر شې په اټمې مزدور کې خوران خپل ده، یو پاندې په تاوی 1000 یو لکه پوری د شتي لذي شي، بیا چې دغه مخې لذي چې مزدور غریب وو چې د بچو په غاړه درو دارو ترمل په غاړه مړ ژوند یو په غاړه چې دې راځي بیا د ښان دې تون دې چې اخیست دا زمون درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت چې موږ مسلمانان یو یو د بن خلاصین رسومه تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځول هغه خلک په خاول کې پراسي او دا 15 ورځې ژوند د عذاب تیر شي، هر څومره چې څوک ظلم وکړي خو دا ظلم ورځې به تیر شي، خو بیا اخیره چې هغه نه ختمي دي چې ژوند هغه نه ختمي. وسلام ګلدین تکنوا
دوستی تا سلام، رادیو آزادی تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله ما دیرات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خوز پینگیری خالی که پینزو یکلن سرایم از ازایر دو افسای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی زوش بیانو در طولی پیسی پا تقاود مصرفی. دوام دقا ده پاکستان مورد که میگه سه نظر در لغ داخت چې مو به د قدیمو مهاجر ان تدیر په تکی پی وی ډیر بیا به عزت کی وی ته خلا ک د یو افغان نه سلو مینی چې یو افغان بل د په خارج کې سپک شي یا د بی عزتی ورته وشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویمنی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته روښ